السلام علیکم زمو کاګلا پراګ او ریدل تا د سهار لس بجې دی چې د پیښور د مسفخین د یوې او د کابل د غرمې د 12 نیمو بجو سره سمون خوري په دې روانه غړې کې زه نجیب امیر ستاسو قربم په لومړی نیمای کې ریپورتونه را سره دی د کابل د بریټ پاړه تازه حال درکول ته ورسو زمونږ همکار سره به غیګو تاسو بالا تازه جزئیات خبرو نور ریپورتونه هم را سره دی په دویمه نیمای کې دوه ونیس پروګرامونه اوریدلی شي رورولی او تاندې هلی خو د دې هر څه د اوریدونه وړاندې د دې مهال تازه خبرونه اورو چې زما همکاره ملیحا امیرزاده یې تاسو وړاندې کوي
السلام علیکم ته ټول اول پام وکړه د خبرونو سټکو ته پولیس وای په کابل کې یوې نیمکاره ودانې ته وسوال ونننوتی او د ملي امنیت پر روزنیز مرکز یې حمله کړې ده د اسواد محمود خان د خیبر پختونخوا وزیر اعلی منتخب شوی او امریکا د شمالي کوریا سره د مرستې په تور په دریو بارنو کمپنیانو بندیزونه لګولې وی تفصیل د کابل پولیس وای انصار یو شمیر وسلوال د خار د قلعه وزیر سیمې په پنځم امنیتی حوزه کې یوې نیمکاره ودانې ته ورننوتې دي او له هغه ځای نه د ملي امنیت په یو ورځنیز مرکز ډزې کوي د کابل د امنیه کمانډانې د مطبوعاتو سلاکار وای امنیتی ځواکونه سیمې ته رسیدلي او سیمه پولیسو کلا بند کړې ده په دې اړه نور تفصیل پر روانه خبرونه کې اوري بلخوا پرون د کابل خار په دشت برچی سیمه کې هم په یو تعلیمي مرکز ځانمرګي برید کې د وژل شو کسانو شمیر 500 ته رسیدلی د پرونه پیخي ذمہواری تر اوسه چانه د منلې وسلوالو طالبانو پکې لاس لرل رد کړی دي بلخوا پاکستان په کابل کې د پرونی بریټان د نکړې ده د پاکستان سرکاري ریډیو وای د هوا د بارنو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل نن په بیان کې دغه حمله د ترهګری یو غیر انساني عمل بللې او د پیخي له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده له اسواد سره تعلق لرونکي د پاکستان تحریک انصاف محمود خان د خیبر پختونخوا اعلی وزیر منتخب شو د دغه چوکۍ لپاره سیالي د محمود خان او د متحده مجلس عمل میاں نثار ګل کاکا خیل ترمنځ و محمود خان په اوو اویا ووټونو حاصلولو سره کامیاب ګرځیدلی دغه مقابل میاں نثار ګل کاکا خیل ته 3 ووټونه ورکړل شول محمود خان پرون د کاغذونو جمع کولو پس مشال ریډیو ته وویل
نن نه باقاعده طور پر باندې کاغذونه جمع شو مو سره اوس کور چې دی هغه سم ملګري چې دی هغه استفاګانې ورکړي دي ځکه چې دوه دوه سیټونه هغه سره هغه ریزاین کړی دی مو سره تقریبا 82 زمونږ سکور برابرې ان شاء الله زما به دا کوشش چې زه په دې اعتماد باندې پوره پوره اتراو شم
په عین حال کې نن د سندھ اسمبلی هم د صوبې د اعلی وزیر انتخاب کوي د سیټ لپاره مقابله د پاکستان پیپلز ګوند مراد علی شاه او د مخالفو ګوندونو اتحاد لخوا غوره شوی د شهریار ماهر ترمنځ ته بلخوا ټاکل شوی چې سبا لبا قومي اسمبلی د وزیر اعظم انتخاب کوي د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان مقابل به د متحده اپوزیشن ګوندونو مشر شاباز شریف وي اخوانند بلوچستان او پنجاب اسمبلی غړي سپیکر او مرستيال سپیکر ټاکی په بلوچستان کې د سپیکر د چوکۍ لپاره بلوچستان عوامي پارټي او اتحادیانو یې د عبدالقدوس پسنجو نوم ورکړي او د مرستيال سپیکر لپاره د پاکستان تحریک انصاف سردار بابر موسی خیل نوم ورکړل شوی په پنجاب اسمبلی کې پاکستان تحریک انصاف د سپیکر د چوکۍ لپاره د چودري پرویز الهي او د مرستيال سپیکر لپاره د دوست محمد مزاری نومونه ورکړي دي پاکستان مسلم لیگ نوم د سپیکر او مرستيال سپیکر چوکو لپاره د چودري اقبال گجر او محمد وارث کلو نمونه ورکړی دی د سینیټ قائمه کمیټه د پلټونو فدرالي ادارې اف ای او پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي ته ویلي چې په سوشل میډیا د سیاسي مشرانو ضد د جالي خبرونو خپرېدل او د غوي د بې احترامي د مخاونیول شي له سینیټ نه جاری شوی خبر پاڼه وايي پرون ناوخته په اسلام آباد کې د کابینې سیکرټریټ لپاره د قائمه کمیټه غونډه کې دا خبره وشوه په غونډه کې اړوندو ادارو ته ویل شول چې د ککړو کسانو خلاف باید کاروایی وکړل شي د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي مشر او د اف ای چارواکو ویل چې په سوشل میډیا د غلطو خبرونو د مخنیوي لپاره دوی وارلمخه اقدامات کړی دي خبرونه تاسو د مشال ریډیو نورې چارواکي وای د کورمې په خوې د تخیلو سیمه کې یو بند اسپیټال فعال شوی دی د سیمې روغتیايي مشر ډاکټر اکبر خان بیګا مشال ریډیو ته ویل دا اسپیټال یو کال مخکې جوړ شوی چې پرون ورته روغتیايي عمله او نور سامان ورکړل شو دا اسپیټال په 2011 کې د وسوالو خلاف د پوځي عملیاتو لامل تباه شوی امریکا په دریو بارنو کمپنیانو په دې تور بندیزونه لګولي چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د فنډونو لپاره د سامان په لیږد کې ورسره غیر قانوني مرسته کوي. د امریکا د خزانه وزارت پرون ویل چې دغه مال وړونکي کمپنیانې په چین، سنگاپور او روس کې مرکزونه لري. وزارت ویلي د روسي کمپنۍ د مشر په ګډون د دغو کمپنو خلاف کاروایی کوي. په دغه ګام سره به د دغو کمپنو اساسي که په امریکا کې وي منجمد به وګرځي او امریکایان ورسره تجارتي ورکړه راکړه هم نشي کولی. د نړیوالې ترهګرۍ په اړه راغونډ شوي معلومات یا ډیټابیس ښایي چې تیر کال په نړۍ کې ترهګري په درېیم کال په مسلسله توګه کمه شوې ده. دغه معلومات چې د امریکا میریلینډ پوهنتون یې راټولوي او د اګست په لومړۍ نیټه خپاره شول، پکې تازه معلومات څرګندوي چې د 2014 د 1100 حملو پرتله په 2019 کې دغه شمېر 1100 و. له معلوماتو سره سم په 2019 کال کې که څه هم اسلامي دولت وسلوال تر ټولو فعال وسلوال تنظیم و، خو بیا هم د 2014 پرتله یې 10% کمې حمله کړې وې. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د هیواد د سی آی ای پخوانی مشر جان برینن امنیتي صفایي واپس اخیستې ده او ګواښ کړی چې دغه کار به د ملي امنیت له نورو پخوانو چارواکو سره هم کوي. مخالفین دا ګام بېساري بولي چې وایي دغه د صدارت خلاف په خلاصه د خبرو کوونکو خلاف یې اخیستې دی. پرون د امریکایي ولسمشر پریکړه د زیاترو هغو کسانو ضد وه چې د پخواني صدر باراک اوباما په انتظامیه کې پخواني لوړپوړي استخباراتي او یا د قانون نافذونکي ادارې چارواکي وو. د دې سربېره د نورو پخوانو ولسمشرانو د دورې چارواکي هم په نښه شوي دي. ولسمشر ټرمپ د برینن خلاف د خپلې فیصلې په دفاع کې ویلي چې ګډ وټکار یې د هیواد قومي سلامتیا ته ګواښ ورپېښوي. صدر ټرمپ دعوه کوي چې د ولسمشر په حیثیت یې آئینی ذمهواري جوړیږي چې ولس ته داسې خطر وژغوري، خو برینن دغه ګام د واک ناجایزه استعمال بللی دی. دا د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرن صوبې او د موسم حال ته غوږ شئ.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 120 روپۍ 40 پیسې اخیستل کیږي او 120 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 150 روپۍ 40 پیسې او 150 روپۍ 80 پیسې. یو ایرو 134 روپۍ 30 پیسې او 135 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 35 پیسې او 23 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 130 روپۍ 60 پیسې او 130 روپۍ 80 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 22 پیسې او 1 روپۍ 40 پیسې او 343 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي. 340 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6.5 او کم نه کم 6.5، په بنو کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 2.5، او په کوټه کې به زیات نه زیات 3.5 او کم نه کم 2.5 ډیګري سینټی ګریډ وي.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویو 621 کرا سره پاتې شوې نو وابهره. په کابل کې نن بیا وسلوال برید شوې. ژوندې او تازه معلومات په دې خبرونه کې اوریدل شي. خوستیان وایي روانه جګړه پر افغانانو تپل شوې ده.
دا افغانی جنگ نه ده، دا په موږ نه تپل شوې جنگ ده. قربانیان صرف موږ یو، غاټي خل نور خلکو خل.
محمود خان د خیبر پختونخوا نوې وزیر اعلی وټاکل شو. په دې اړه هم تازه معلومات لپی خبر درکو. پرون د قومي سملې غړو اسد قیصر د سپیکر او قاسم سوری مرستیال سپیکر وټاکل. په دې اړه حیدر خان هوتی وای
نوزدا توقع ته ضرور کوم چې د خیبر پختونخوا کوم مسلې دي هغه که د پختونخوا ممبران دلته په هاوس کې پورته کړي نو سپیکر صاحب ول پوره وخت ورکړي.
د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف وای حکومت د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سره ناسم سلوک کوي. رپورت پیلرو دوه ونس پروګرامونه درته لرو. ورورولي او تاندې هلی په تاندې هلی خبرونه کې د میرمنو پر ستونزو معلومات ترکو.
سل کې چې زمون د خزو د مسلې دوم ډېری دي او زمون چې کوم د زمون چې کوم د کلچرل والیوز دي هغه تم را سخت او دوم را پټیا کول دي.
دا نور مطالبه د خبرونه کې اوریدل شي. دا ورور لپاره را سره تم شي. رازو د خبرونه لومړی رپورت ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل نن په کابل کې یو شمیر وسلوال په کلای وزیر سیمه کې یوې نیمه خرابې ودانۍ ته ننوتلی او پر نږدې یو پوځي روزنیز مرکز ډزې کوي. د تلفاتو په اړه زده نقیس راپورونه دي. په کابل کې پرون هم په دشت برچی سیمه کې په روزنیز مرکز کې برید شو چې پکې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. همدا شیبه له کابل زموږ همکار رحمت الله افغان د ټلیفون په کرخه را سره دی. افغان صاحب، د دې تازه حمله جزئیات اوریدونکو سره شریک چارواکي سوای د دې برید پړه.
بله تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي چې د کابل ښار په 15 امنیتي حوزې کې اړوند د قلعه وزیر په سیمه کې یو شمېر انتحاري ملکونکي یوه نیمه کاره ودانۍ ته ختلي او له هغه ځای نه د ملي امنیت ریاست په ښوونیز مرکز باندې د سپکو او درنو وسلو ډزې کوي. د کورونا چارو وزارت ویان نجیب دانش لږ شېبه وړاندې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې پیښه شاوخوا یو لس بجې رامنځته شوې ده. ښاغلي دانش وویل چې یو شمېر وسلوال چې ګمان کېږي شمېر به درې تر څلورو کسانو پورې وي د ملي امنیت ودانۍ سره نږدې د دعوت پوهنتون انګل ته ننوتلي چېرته چې نیمه کاره ودانۍ ده او له هغه ځای نه د ملي امنیت ریاست په ودانۍ باندې ډزې کوي. ښاغلي دانش د پیښې د تلفاتو په اړه دقیق معلومات ورنه کړل خو یادونه یې وکړه چې د پیښې د کنټرول لپاره سیمې ته ځانګړي ځواکونه هم رسېدلي دي تر څو پیښه کنټرول کړي. د دغه وزارت یو بل بیان نصرت رحیمي بیا وویل چې د پیښې په ځای کې تر اوسه پورې د یوې درنې چاودنې غږ اورېدل سوی ده خو ښاغلي رحیمي ونه ویل چې آیا دغه پیښه یا چاودنه انتحاري حمله وه که بله کومه پیښه رامنځته سوې ده. خو یادونه یې وکړه چې د دې سیمه کې شاوخوا چې کوم خلک اوسېږي د دې د ژغورنې لپاره امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلي دې ته پورې سیمه کنټرول کړي. تر اوسه پورې دغه پیښې مسؤلیت چا پر غاړه نه ده اخیستي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ هم په کابل کې د 13 امنیتي حوزې اړوند د دشتي برجي په سیمه کې په یو انتحاري حمله کې شاوخوا 30 کسان وژل شوي وو او 30 کسان ټپیان شوي دي. همدې پیښې مسؤلیت هم تر اوسه پورې چا پر غاړه نه ده اخیستي. امیر صاحب
ډېره زیاته مننه. رحمت الله افغان وو چې تاسو ته د کابل د نننۍ حمله او په دشتي برجي کې تر سره شوی پرونی ځانمرګي حمله پاړه بشپړ معلومات تر کول. تر دې وړاندې وسلوالو طالبانو تیرونی د افغانستان په غزنی خار برید کړو. دوی تر څو ورځو پورې د خار کنټرول په خپل لاس کې اخیستی او د افغان پوځ او طالبانو ترمنځ په جګړه کې د دواړو خواو ترڅنګ ولسی خلکو ته هم درانه مالی او ځاني زیانونه اوریدلی. د مشال لړیو همکار ابراهیم صافی چې غزنی ته تللی او د خپل سترګو لیدلې حال تاسو ته بیانوي.
غزنی ښار کې شاوخوا زمونږ دوه ورځې تیرې شوې. د غزنی ښار سره لدی چې داسې راپورونه ورکول کېدل چې غزنی ښار د سقوط په حال کې دی. خو ولې هسې نه وه؟ کله چې مونږ د غزنی ښار ته لاړو په لومړۍ ورځ یعنی د سه شنبې په ورځ باندې د غزنی ښار د 06 په نوم یو وخت کې د ملي امنیت ځواکونو سره مونږ هلته ښکته شو. خال خال ډزې اورېدل کېدلې خو د چهار شنبه پورس باندې د خار هغه دوکانونه چې د سه شنبه پورې چې منګولي د خار ځینې ساحې بندې وي ولید چهار شنبه پورس باندې بیا د خار ټول دوکانونه پرانستل شوي وو. خو سره لدی چې د جګړې په دغه خار باندې د جګړې شپږم ورځ وا چې شپږ ورځې لا تیرې شوي وي یو شمیر سیمې لا هم په همغه شکل وي. مثال په ځینو ځایونو کې چې امنیتي ټانګونه سوځول شوي وو یو شمیر د عامو خلکو دوکانونه چې اور یې اخیستی وو خلکو عامو خلکو شکایت کوي چې تقریبا دوی ته په میلیونونو افغانۍ دوی ته زیان اوښتی دی. خو سره له دې چې ښار د تصفیه په حال کې وو د ښار یو شمیر لرې سیمې لا هم پکې تهدیدونه لیدل کېدل خلکو سره دا ویره وا چې
یعنی تاسو خلکو سره ابراهیم صافی سپ تاسو به خلکو سره خامخا لیدلې وي دغه ځای خلکو څه ویل د دې ټولو پیښې په اړه باندې؟
خلکو د دغه پیښې په اړه باندې ویل چې دوی سره لا هم ویره شته ده چې کېدای شي بیا وسلوال طالبان په ښار او یا هم په ځینو ولسوالیو کې حمله وکړي. د یو شمیر امنیتي سرچینو چې هغوی نه غوښتل نومې واخیستل شي د هغوی د معلوماتو له مخې وسلوال طالبان دوی ویل چې بیا هم دوی سره د راټولېدلو په حال کې دي او غواړي چې په یو شمیر سیمو باندې حمله وکړي. سره له دې چې تهدیدونه خلکو سره او همدارد خلکو سره ویره وه چې کېدای شي طالبان حمله وکړي خو دوی ناچاره وو مخفل ورسنیو کارونو ته مخه کړی و.
با کابل کې زموږ همکار ابراهیم صافی او چې غزنی ته ورغلی ولته دورځې تیر کړې وي تاسو ته معلومات درکړل چې په خپل سترګو یې لیدلې. زموږ بل همکار عبدالحی کاکړ ورسره خبرې کړې وي. هلته د خوست معلولین وایي چې په دې هیواد کې هغه مهال سوله او امنیت ټینګېدای شي چې ټول افغانان په یو لاس د جګړې پر ضد غږ اوچت کړي. هغوی زیاتوي په افغانستان کې روانه جګړه پر افغانانو تپل شوې جګړه ده چې قربانیان یې د دې هیواد خلک دي او ګټه یې پردیو ته رسیږي. بلخوا د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون کارکوونکي هم په افغانستان کې د روانې جګړې پر زیانونو اندېښنه څرګندوي او وایي چې په وروستیو نهو کلونو کې یوازې 46,000 ملکي وګړو ته د دوی د ارقامو له مخې مرګ ژوبله رسېدلې ده. له خوسته زموږ همکار نجیب الله لوخیل رپورټ لري.
د چهارشنبه په ورځ په خوست کې د ترهګرۍ د قربانیانو دیات او درانوي د نړیوالې ورځې په کانفرانس کې ویناوال وویل چې دا جګړه هغه مهال ختمیږي چې ټول افغانان په یو لاس د جګړې او جګړه غوښتونکو پر وړاندې ودرېږي. د ترهګرۍ د بریدونو یو معلول غلام محمد د غونډې ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې وویل چې روانه جګړه افغاني نه ده، پر افغانانو تپل شوې جګړه ده چې قربانیان افغانان دي خو ګټه یې نور خلک اخلي.
دا جنگ په وخت کې ورته چې موږ ته څه خپل په افغانیت جذبه او د مسلمانۍ په جذبه جګ شو خو یوې په یو غیرت ودرېږي ان شاء الله تعالی، ځکه چې دا افغاني جنگ نه ده، دا په موږ نه تپل شوی جنگ ده، قربانیان یې صرف موږ یو، ګټه خل نور خلک خولي.
دا معلولینو د اتحادیې مشر دوست محمد اخونزاده هم په خپلو خبرو کې وویل هیچا ته به اجازه ورنکړي چې د خپلو ګټو په خاطر د جګړو پر دوام ټینګار وکړي.
افغانانو باندې غږ کوم چې د تروریزم ګټې په افغانستان کې مافیا کړی وي او قرباني افغانان ورکوي. موږ معلولین ورونه په یو اواز غږ کوو چې د تروریزم عمل خوند موږ لیدلی دی. موږ معلولین ورونه هیچا ته دغه اجازه نور نه ورکوو چې دغه بد عمل ترسره کړي.
بلوری ته د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون استازي وایي چې په ورستۍ نه کلونو کې د دوی د سرویګانو او معلوماتو پر بنسټ د افغانستان په جګړه کې 46,000 ملکیانو ته مرګ ژوبله وکړي، چې په دې کې 20,000 کسان وژل شوي خو په دې ارقامو کې پوځیان او جنگیالي نه دي شمیرل شوي. د یاد کمیسیون یو تن کارکوونکی سیف الرحمن نیازی وایي چې یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په ورستۍ لسو کلونو کې د وژل شوو شمیر 8,000 کسان خودره او معلولینی ولکات 3,400 سوتنه خوده چې د هغوی پوینا د ارقام د افغانی ټولنې نګدې درې سلنه وګړي جوړوي.
دغه تقریبا د افغانستان د نفوس به د ول درې بیسه تشکیلوي. دا یو ډیره غټه کتله ده چې دا چې په نورو ټولنو کې څومره زیان رسیدلی داغه شرمیرنه خو ډیره زیاته ده.
د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کارکونکو ول دا چې په بیلابیلو هوادونو کې د ترهګرۍ د بریدونو له کبله مرګ ژوبله رامنځته کیږي او د تلفاتو شمیر ډیریږي، نو یو شمیر هیوادونو وپتیره چې د جګړو د مخنیوي او د جګړو د قربانیانو د ملاتړ په موخه یو ورځ ونوموي. د دوی په خبره چې په روان 2013 زیږدیز کال کې ملګرو ملتونو په دې باندې پریکړه وکړه او د افغان حکومت وزیرانو شورا هم د 1999 مریز کال د ثور په نهمه نیټه په خپله غونډه کې د ملګرو ملتونو مصوبه تصویب کړه او د اسد 23مه یا د اګست 15مه د ترهګرۍ د قربانیانو د یاد او درناوي د ورځې په نوم ونوموي.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
وسم ورزو پی خورتا حلتا اتلس منٹا دا پاسا یو بجا دا زمون همکار له پیښور اسمبلی نه همدا شیبه را سره ده. د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې نن د وزیر اعلی د ټاکلو لپاره د صوبایي اسمبلی غړو وټونه واچول. د دې چوکۍ لپاره د متحده مجلس عمل لخوا میاګل نثار ګل کاکا خیل او د تحریک انصاف لخوا محمود خان په میدان کې و. نور حال د خپل خبریال نخلو خالد خان ستړي مشه یو کده دې خبر جزئیات تاوریدونکو سره شریک.
خوارمش ډیره مننه. بالکل څنګه چې تاسو خبرو کا په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د رائے واچول شوې او د پاکستان تحریک انصاف محمود خان چې هغه د ملکند سواد سره تعلق لري هغه او یا رائے وګټلې او دغه په مقابل کې د مخالف ګوندونو یا د متحد مجلس عمل امیدوار میانی سارگول کاکا خیل چې د کرک ضلع نه د صوبایي اسمبلی غړی منتخب شوی دی، هغه درې دېرش رایې وګټلې. دا به وایم چې د دې اوټ اچورو طریقه دا وه چې کوم د محمود خان یا د پی ټی آی په حق کې وو، هغه یو حال ته لاړه، او بیا د میانی سارگول په حق کې چې وو نو هغه بل حال ته لاړو. لکه دا سرګند اوټو لکه غړي پاسې د هغوی په سرګند خپل امیدوارانو حمایت وکړو، نو د پاکستان تحریک انصاف محمود خان او یا خلک غړي چې وو د هغه په حق کې لاړه. دې کې دوه آزاد کار غړي هم دي، دغه شان د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د متحده ګوندونو یا د مخالفو ګوندونو شمیره چې دغه دوه دېرش ته، خو یو اوټ دوی ته سیوا ملو شو، هغه آزاد غړي دوی سره لاړو. نو د مخالف ګوندونو خپلو څومره چې غړي دي په اسمبلی دننه، هغې خپل امیدوار ته ورکو، د پاکستان تحریک انصاف خپل امیدوار ته دغه ورکو. نو دغه رای اوس مکمل شو، باقاعده اعلان شو. محمود خان به اوس تقریر کوي، خو د هغې نه مخکې د پارلماني لیډرانو لکه اکرم دورانی، سردار بابک، یا د پاکستان پیپلز ګوند، د مسلم لیگ نواز او نورو دغه خبرې کوي، او هغې ته مبارکیانې ورکوي، او په الیکشن هم باندې هغې باندې خبرې کېږي. دغه دینه پس پاوس محمود خان دا کوي. دا به وایم چې محمود خان د ملکن ایجنسی سره تعلق لري، په دویم ځل د صوبایي اسمبلی غړی جوړ شو، او دا د ملکن ډویژن نه چې لکه سوات، بونیر، دیر، چترال او شانګله پکې راځي، دا پړومبي ځل د صوبې وزیر اعلی د دغه ډویژن
نه. خالد خان د اوت ټیکینګ یا سوګن پورته کول هغه غونډه به کله وي؟ سبا ته به کېږي؟
داغی خود داسی تیم نوی ورکلی شوی، خو غالبا امکان دا چې سبب کیږي د خیبر پښتونخوا ایس گورنر چې دی هغه بعد نو منتخب شوی وزیر اعلی نه سوګن پورته کوي، نو هغه غالبا امکان دا چې هم سبا وشي. خو لا وخت لا چینه تاکر شوی، اوس په وزیر اعلی په صوبایي اسمبلی کې خپل تقریر کوي، او عام دا ګڼل کیږي چې کوم دغه تقریر وي نو هغه د دغه ګوند یا کوم حکومتي ګوند چې وي داغی پالیسی سټیټمنټ وي، دا هغه نه به هغه ترجیحات پته لګي چې دی وکړه دا کوي، خو هغه لا خپل تقریر نه وکړي.
نن کپلنډه تو غوریدونکو ته دمو وای چې نن په اسمبلی کې ماحول څنګه و، د اپوزیشن د کسانو، د حکومتي کسانو، په خپل د وزیر اعلی
ماحول خو د اوټنګ رای پورې ډېر خو بیا چې کله اوس دې په الیکشن باندې خبرې شوې، لکه د جولای پر 15 ټاکنو باندې خبرې کیږي، نو مخالف ګوندونو زیات تر دغه تورونه لګي چې دغه صحیح نه دي شوي، دغه ټاکنې صحیح نه دي شوي. دوی ځینې ادارې پکې یاد کړي چې هغوی په نیخ په نیغه د یو محسوس ګوند د ګټلو دپاره، نو په هغې باندې لږ داسې دغه شو چې د پاکستان تحریک انصاف ځینو غړو دا هغې دغه وکړو، لکه مخالفت دا وکړو چې تاسو ولې دا کوئ، مونږ خو په جعلي منډیټ نیو راغلی. نو دوی ورته وایي چې مونږ په یو سیاسي ګوند باندې الزام نه لګو، لکه مونږ په ادارو اکرم دورانی خو دا وایي چې لکه الیکشن کمیشن، فوج او عدلیه هغه نوم واغېستو، او سردار بابک د عوامي نیشنل پارټۍ خو دغه پورې وي چې په میډیا باندې پابندي ده، او دا په ملک کې یو غیر اعلانیه ماشالله لګېدلې ده. نو دغه تلخیانې دغه پیسیز بیانونه تود باس روان دي، خو لکه د خپلو مینځ کې لکه داسې دغه نه دي شوي، ډېر په ښه طریقې سره ووټنګ پراسس شو کې یو بل باندې.
مننه زموږ همکار خالد خان د پېښور اسمبلی نه همدا شېبه نیخ په نیغه تاسو ته معلومات درکړل. هلته پرون د پاکستان د قومي اسمبلی غړو د سپیکر لپاره اسد قیصر او د مرستیال سپیکر لپاره قاسم سوری وټاکل. اسد قیصر د خیبر پښتونخوا د صوابۍ اوسیدونکي دي، نو ځکه د دې صوبې پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی تمه څرګنده کړې چې هغه به د غونډې پر مهال د صوبې د منتخب شو استازو خبرو ته زیات ارزښت ورکوي. د تحریک انصاف یو مشر او خیبر پښتونخوا خوانه وزیر الله پرویز خټک وایي چې دوی ټاکل شوی سپیکر او مرستیال سپیکر به هڅه کوي چې په دوستانه ماحول کې د اسمبلی کاروایانې پر مخ یوسي. له اسلام آباد زموږ خبریال رپورټ لري.
پرون د شروع په ورځ چې کله د پارلمان غونډه د پخواني سپیکر سردار ایاز صادق په مشرۍ کې شروع شوه، نو ډومبه د سپیکر ټاکنې لپاره پارلماني استازو ووټونه واچول، او د تحریک انصاف اسد قیصر یو سل شپږ اویا ووټونه په اخستو سره سپیکر وټاکلې شو. د نوموړي په مقابله کې د متحد اپوزیشن ګوندونو امیدوار خورشید شاه یو سل شپږ څلوېښت ووټونه واخیستل. نوی منتخب شوی سپیکر اسد قیصر د خپلې عهدې سوګند پورته کولو وروسته د مرستیال سپیکر ټاکنې لپاره د پارلمان غړو یو وار بیا ووټونه واچول او د تحریک انصاف ګوند قاسم خان سوری 133 او د متحد اپوزیشن امیدوار اسد محمود 144 ووټونه واخستل او دا شان قاسم خان سوری مرستیال سپیکر وټاکل شو چې تری سپیکر اسد قیصر سوګند واخستو. د نوی سپیکر او مرستیال سپیکر د ټاکنې وروسته د عوامي نېشنل ګوند پارلماني استازي امیر حیدر خان هوتی مشال ریډیو ته وویل
کورونا ول خود سپیکر نه دا توقع کیږي چې هغه د هاوس کسټوډین دی او هغه به ټولو ته برابرې په نظر باندې ګوري، هغه به د حکومت او د اپوزیشن په منځ کې فرق نه کوي. دا هغه نه پسته بیا چونکې د هغه تعلق د خیبر پختونخوا سره دی او ظاهره خبره دار چې د خیبر پختونخوا صوبې ډېرې مسلې دي، ډېر معاملات دي، نو زه دا توقع ته ضرور کوم چې د خیبر پختونخوا کوم مسلې دي هغه که د پختونخوا ممبران دلته په هاوس کې پورته کوي نو سپیکر صاحب ول پوره وخت ورکوي او د هغه مسلو د حل کولو لپاره سپیکر صاحب هم د هغه صوبې د اوسیدونکو په حیثیت پکار دی چې خپل ذمہواری سرته ورسوي.
د جنوبي وزیرستان نه منتخب پارلماني استازي علي وزیر وای په واک کې راتلو نه وړاندې پاکستان تحریک انصاف ګوند باید پخوانی او قبایلي سیمو خلکو ته ورپې خستونزو د حل کولو خبره کوله، نو هیله لرو چې یاد ګوند به خپلې کړې وعده نه هیروي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
دا پاکستان مسلم لیگ نون مشر شاباز شریف پر حکومتي انتظامی انتقاد کړی دی چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یې د احتساب عدالت ته په زغروال یا بکتربن گاډی کې وروسته و چې دا دغه سپکاوی دی. نوموړي پرون په احتساب عدالت کې د نواز شریف پر ضد د درغلۍ د دوو مقدمو تر اورېدنې وروسته خبریالانو ته وویل ورورې درې ځلې د هیواد وزیر اعظم پاتې شوی او په دې ډول خو ترهګر هم عدالت ته نه وروستل کیږي. حکومتي چارواکي د دې کار لپاره امنیتي وجوهات یادوي. پر دې موضوع پامیر ساحل د قانوني چارو له پوهانو سره خبرې کوي.
د پاکستان مسلم لیگ نون مشر میا شهباز شریف ویلی دی چې په څه ډول پخوانی وزیر اعظم نواز شریف عدالت ته ورسول کیږي هغه سي سلوک له ترهګرو سره هم نکیږي. نوموړي پرون د اسلام آباد په احتساب عدالت کې د نواز شریف پر ضد درغلۍ د دوو مقدمو تر اورېدنې وروسته خبریالان ته ویل چې ورورې درې ځلې د هیواد وزیر اعظم پاتې شوی او په زغروال گاډی کې له اډیالې زندانه عدالت ته د هغه وړل ناسم عمل دی. پرون د احتساب عدالت قاضي ارشد ملک د نواز شریف پر ضد د درغلۍ دو مقدمو په اورېدنه کې د نوموړي او د مخالفو وکیلانو دریځ واورېد او مقدمه یې د اګست تر 6 وځنډوله. نو آیا پخوانی وزیر اعظم د خاص پروتوکول یا سلوک حقدار وي او که څنګه؟ په پاکستان کې د قانوني چارو پوهان وایي د هیواد آئین تاکید کوي چې هر کس د پوره انساني تکریم یا احترام حقدار دی، نو ځکه قانون عدالت ته د حاضرولو پر وخت له ټولو وګړو سره د درون سلوک امر کړی دی. په کوټه کې د قانوني چارو پوه علي احمد کرد وایي په زغروال گاډی کې د نواز شریف عدالت ته ورسول د هغه سپکاوی دی.
زموږ آئین دا وایي چې یو کس کله د تور په نتیجه کې عدالت ته حاضریږي نو تر هغه به بی ګناه وي چې پر ضد یې ثبوت نه وي او عدالت بالاخره مجرم نه وي بللی. اوس خو میاں نواز شریف صاحب د یو الزام په نتیجه کې عدالت ته ورځي، لا مجرم نه دی. په دې صورت کې د واړه او لوی عدالت دا قانوني فرض دی چې هر کس ته درناوی وکړي. نو نواز شریف ته سپکاوی کېږي او د دې تر شا پیغام دی او هغه دا چې نوموړی په عصابي توګه مات یا کمزوری سي. زه خپله وکیل یم، په ما ډېرې مقدمې وې، په ما د غداري مقدمه هم وه. زه به عدالت ته په پوره عزت او احترام حاضرېدم. نو چې زموږ قانون هر کس ته د درناوي خبره کوي نو زما په خیال دا سلوک له میاں نواز شریف سره زیاتی دی.
د پاکستان د سپریم کورټ پخوانی قاضي وجیه الدین احمد وایي د هیواد له آئین سره سم که یو کس وزیر اعظم پاتې شوی وي او که عام وګړی ټول مساوي حقونه لري. خو د مشال راډیو ته ویل که د پاکستان ملکی منتخب حکومتونو د ولس حقونو ته پام کړی وای هغوی ته یې اسانتیاوې برابرې کړی وای او له هر وګړي سره له قانون سره سم چلند کېدی نو اوس به له نواز شریف سره هم هسې سلوک شوی و.
کسی کو بھی عدالت میں جس طریقے سے کہ ذبح کی جانے والی مرغیاں
دی بالکل اجازت نشته چې د زندانیانو په گاډو کې دی یو کس داسې عدالت ته یوړل شي لکه څوک چې چرګان په گاډي کې اچوي او د حلالولو لپاره وړي. خو د دې سلوک څوک ذمہوار دی؟ هغه خلک ذمہوار دي چې لتیرو او یاو کلون راهیسی پر دې هیواد واکمن دي او تر ټولو زیات یې هغه کسان ذمہوار دي چې لتیرو 1500 کلون راهیسی واکمن دي. دا بدبختی ده چې ته په حکومت کې وي او د عام وګړي خراب حالت ته دې هیڅ پام ونه کړ. د قانون سره سم د وګړو آرام او احترام ډیر ضروری دی. خو چې تا په خپل واکمنۍ کې نورو ته دا سهولت ور نه کړ نو بیا خو به عدالت یو ورځ تر تا در رسیږي کنه.
حکومتي چارواکي وایي د نواز شریف د امنیت لپاره هغه په زغروال گاډی کې عدالت ته بیایي. تیره اونۍ د احتساب عدالت یو سرکاري وکیل مظفر سید د عدالت ته ویلی ول چې د امنیتي وجوهاتو له کبله نواز شریف نشي حاضرولی، خو قاضي ارشد ملک ورته امر وکړ چې نوموړی دې هرومرو عدالت ته ور وړي. نو ځکه د اګست پر 14مه انتظامی چارواکو نواز شریف په بختربند ګاډي کې عدالت ته ور وستی وو.
د پامیر ساحل د همدې رپورټ سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو. په پېښور کې یوه نیمه بجه کېدونکې ده ملیحا میرزاده سټوډیو ته راغلې، تاسو ته د دې مهال لنډ خبرونه وړاندې کوي.
کابل پولیس وای نن سار یو شمیر وسلوال د خار د کلای وزیر سیمه په پنځم امنیتی حوزه کې یوې نیمکاره ودانې ته ورننوتی او له هغه ځاینه د ملي امنیت په روزنیز مرکز ډزې کوي. د کورنو چارو وزارت ویان نجیب دانش مشال ریډیو ته ویل ګمان کېږي د وسلوالو شمیر د دریو نه تر څلورو پورې وي. نوموړي د پیښې د مرجوب لپاره کره معلومات ورنکړل، خو د کابل د امنیه قمندانۍ د مطبوعاتو سلاکار وایي امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلي دي. د چارواکو په خبره په سیمه کې د یوې چاودنې غږ هم اورېدل شوی. بلخوا پرون د کابل ښار په دشت بچي سیمه کې هم په یو تعلیمي مرکز ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمیر شاوخوا 50 دی. د دوانو پیښو ذمہواری تر اوسه چا نه ده منلې. له اسواد سره تعلق لرونکي د پاکستان تحریک انصاف محمود خان د خیبر پختونخوا اعلی وزیر منتخب شو. د دغه چوکۍ لپاره سیالي د محمود خان او متحده عرب مجلس عمل میا نثار ګل کاکا خیل تر نن سوا. محمود خان په اوو اویا ووټونو حاصلولو سره کامیاب شوی دی. د سند اسمبلی هم د صوبې د اعلی وزیر انتخاب کوي. د سیټ لپاره مقابله د پاکستان پیپلز ګوند مراد علی شاه او د مخالفو ګوندونو لخوا غوره شوی د شهریار ماهر ترمنځ ده. نن د بلوچستان او پنجاب اسمبلی غړي سپیکر او مرستیال سپیکر ټاکي. په بلوچستان کې د سپیکر چوکۍ لپاره بلوچستان عوامي پارټۍ او اتحادیانو د عبدالقدوس پسنجو او مرستیال سپیکر لپاره د پاکستان تحریک انصاف سردار بابر موسی خیل نوم ورکړي. اخوا په پنجاب اسمبلی کې پاکستان تحریک انصاف د سپیکر لپاره د چودھری پرویز الہی او د مرستیال سپیکر لپاره د دوست محمد مساری نمونه ورکړي. چارواکي وایي د کونډې په خوی داخلي سیمه کې یو بند هسپتال فعال شوی دی. او د سینټ قائمه کمیټې د پلټونو فدرالي ادارې اف ای او پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي ته ویلي چې په سوشل میډیا د سیاسي مشرانو ضد د جعلي خبرونو خپرېدل او د هغوی د بې احترامۍ ته مخه ونیول شي. امریکا په دریو بارنو کمپنانو په دې تور لګولي چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د فنډونو لپاره د سامان په لیږد کې ورسره غیرقانوني مرسته کوي.
ملیحا میرزاده وا چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کول. اوریدونکو په دې نیمایي کې درته دوه اونیز پروګرامونه لرو. د بوریوال کاکړ پروګرام اورېدل شي ورورولي چې په روسیه کې پښتانه څنګه ژوند تیروي، او په تاندې هیلي خپرونه کې فرخند اسد درته د میرمنو په ستونزو رڼا اچوي.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسه. د مشال رادیو په اونې خبرونه ورورولي کې موزه بوریوال کاکړ هرکلای کوم. په دې خبرونه کې په روس کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې بحث کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حد حاصله ده، ځايي خلک دوی ته په کوم نظر ګوري، کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیری چلند سوی او کنه. هلته په تیر کړو کلونو کې د دوی شی او بدی خاطرې څه دي، او دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو په پښتنه ټولنه کې ځوانانو ته څه پیغام لري، د دې په اړه هرڅه په دې خبرونه کې. روس د مځکی لپلوا د نړۍ تر ټولو ستر هیواد دی چې له 14 هیوادونو سره پولې لري. په دې کې اروپایی او آسیایی هیوادونه هم شامل دي. د روس پلازمینا ماسکو نومیږي چې د نړۍ یو لوی ښارونه بلل کیږي. روس د نړۍ د زیاتې آبادی لرونکو هیوادونو په شمیر کې پر 9 نمبر دی. د ورلډومیټرز ادارې په وینا د روس ټول آبادی دا وخت شاوخوا 1.34 میلیونه ده. په نړۍ کې پر مذهبي چارو نظر لرونکي ادارې ګلوبل ریلیجیس فیوچر لیکلي چې په روس کې څه باندې 3.5% خلک د عیسوي مذهب پلویان دي، څه باندې 14% یې پر مذهب باور نه لرونکي دي، او 10% د ټولې آبادی مسلمانان. په نور مذهبونو کې بودایان، هندوان او یهودان هم دي چې د روس د مجموعي آبادی شاوخوا 1% جوړوي. روس کې پامیشتو مسلمانانو کې پښتانه هم په لوی شمیر آبادی چې ځینې پکې لسیزې وړاندې او ځینې په دې وروستیو کلونو کې ورغلي دي. مولوی عنایت الله له تیرو لسو کالو په ماسکو کې ژوند کوي او هلته د یو جومات امامت کوي. نوموړي وویل چې په پوره آزادۍ سره خپل مذهبي مراسم پر ځای کوي او هیڅ مشکل نه لري.
دلته مونږ خپل د افغانانو کاري مرکز دی او تجارتي مرکز دی کې مونږ جماعت لرو او ځای کې مونږ د جمعې او د اختر منځونه ټول ادا کوو او خپل نور مراسم دیني او د ماشومانو لپاره درسونه او فاتحې ټول مراسم لرو. ټول ښارونو کې ارتباطات لرو، اسلامي مراکز لري، مدارس لري.
مولوی عنایت الله وویل هیڅ کله هم داسې څه نه دي لیدلي چې د خپل مذهب ته سپکاوی وبولي.
کله دا مې پروڅ چې زمون خلک ما ویني چې دا یو مذهبي سړی دی، نو حتی خلک او کېره خوشی کوي چې زه کېنه مې احترام کوي. نو تر اوسه ان شاء الله مونږ داسې هغه سره نه مو وجه شوی چې مونږ ته د مذهب او زمونږ د دین بیا د زمونږ د کلتور سره مزاحمت کړی. تر اوسه ان شاء الله څه خبر نه ده پیښ شوی دی ولس کال کې.
مولوی عنایت الله زیاته کړې چې په افغانستان او پاکستان کې یا چې څه د روس په اړه اورېدلې وو هغه ټول دلته برعکس ورته ښکاري.
کله چې موږ دلته نږدې راغلو یعنی یقین په خوله وکړه چې دا خبره بیخي نشته، داسې افواهات دي چې خلک کوي. اوس دلته د سکون یو هغه شته، ښه په هغه باندې په خوند باندې منځونه جماعتونه یو سیاسري ویني په حجاب کې، د حجاب هیڅ ممانعت نشته دی.
فاروق فردا وای له تیرو څه کم درې لسیزو په روس کې ژوند کوي. دی وای روس د ریاست په توګه پر مذهبي ازادي باور لري او اسلام ته درناوی لري.
دلته دوه ډوله جماعتونه دي، یو هغه جماعتونه دي چې په خپله د روسیې دولت جوړ کړی دی. د روسیې مرکزی د مسلمانانو مرکزی جماعت چې نږدې یا لس زرو لمونځ کوونکو نه زیات کسان پکې ځایی کی. دغه مسجد سږ کال 110 کلن شو چې دا اولین مسجد ده په مسکو کې. د روسیې په مختلفو نواحیو کې د مسلمانانو دپاره ځانګړي جماعتونه شته.
فاروق فردا وویل کله هم له داسې چا سره نه دی مخامخ شوی چې د ده مذهب ته به یې په ټیټه سترګه کتلی.
روسیا کې اصلا دا خبره نشته په هیڅ صورت سره، ځکه د روسیې د خلکو کرکټر له اروپایي هیوادونو سره متفاوته دی. په دې معنی چې روسان په عمومي صورت سره مهاجرینو ته په بد سترګه نه ګوري. بیا مهاجر که د هر مذهب او د هر دین او د هر ټولنیز ځانګړنو سره د هیواد ته راغلي وي، دا مهمه خبره نه ده، ولې په هر حالت کې د خارجیانو سره خبر خور کوي.
ډاکټر جمشید سمون وایي 19 کال کېږي چې دی په روس کې ژوند کوي. دی په ځانګړي توګه په پلازمېنه ماسکو کې د مسلمانانو مذهبي مراسم داسې بیانوي.
د ماسکو ښار تقریبا داسې 12 میلیونه نفوس لري او په دغه کې داسې 14% ویل کېږي چې د مسلمانانو ژوند کوي. تقریبا 2 میلیونه مسلمانان په ماسکو کې ژوند کوي. موږ دلته 4 لوی مسجدونه لرو چې هغه جامع مسجدونه دي، لوی دي، خو په دغه تناسب د نفوسو دغه جوماتونه خورا کم دي. بیا کوچني کوچني نور جوماتونه هم شته، موږ هغې ته ورځو، دیني لمونځونه کوو او ورځمره خپل لمونځونه موږ دلته د خپل محل کې جوماتونه لرو، هغې ته ورځو.
ډاکټر جمشید سمون وای دا د روس د قانون برخه ده چې هلته اوسېدونکي خلک به مذهبي او فکری ازادي لري.
قانون کې داسې راغلی دي چې روسیا یو کثیر الملت، کثیر المذهب، د ډیرو ژبو څخه جوړ، د ډیرو ژبو څخه ویونکو څخه جوړ یو هیواد دی. ټولو افرادو ته د مذهب او د فکر ازادي شته، نو دا په قانون کې تسهیل شوی خبره ده.
دی وایي د سخت دریځو مسلمانو ډلو د کړنو له کبله د عامو روسي وګړو پر ذهن اغیز شوی دی او هغوی په دې اړه اندېښنې لري. خو د ډاکټر جمشید سمون په وینا تر اوسه داسې څه نه دي ورسره سوي چې د خپل مذهب ته سپکاوی وګڼي. غلام محمد جلال له 25 کالو په روس کې میشته. دی په ماسکو کې ژوند کوي او هلته مذهبي ازادي داسې تشریح کوي.
ماسکو په ښار کې په رسمي ډول سره هم د دولت لخوا جوړ شوي مسجدونه هم شته، خو هغه یو څه ناڅل لري د کاروبار له ساحې څخه. نو په دغه اساس باندې موږ د خپل کاروبار په ساحه کې ځان لپاره مسجد جوړ کړی، د اختر لمونځونه، د جمعې لمونځ، فاتحې. موږ په ازادانه ډول سره په خپل محل کې جام ورته جدا کړی ده.
له غلام محمد جلال څخه میو پرستل چی کله هم چا ور سره د مذهب پر اساس توپیری چلند کړی دی او کنه. نو هغه ویل
په روسیه کې تقریبا مذهبي تضادونه یا نشته یا ډیر کم دي. حتی که څوک په کوڅه او بازار کې مونږ کوي معنیت ورته نشته ده.
نوموړي وویل روسیان یې نه یوازې مذهب ته درناوی کوي بلکې په کلتوري غونډو کې هم ورسره ګډون کوي.
کله چې اختر لمونځ هم کاوه نو زمونږ افغانانو خاصتا پښتنو یو انانه درلوده چې وروسته به ډول راواخیسته او د ملي اتن به یې شروع کړه. په دې اتن کې به اکثره روسانو مونږ سره اشتراک کاوه. ډېر ښه ښکاره کېدل چې زمونږ په مراسمو کې نه تنها مونږ خوشحالي ښکاره کوو بلکې نور ملتونه او روسان هم مونږ سره شریکېدل او شریکېږي.
فاروق فردا ویل دای پر پښتنو ځوانانو ژغ کوي چې د منفي عناصرو خبرو ته غوږ ونه نیسي بلکې علم او پوهې ته مخه وکړي.
لبد مرغه په پښتنو کې دغه تبلیغات لنن نه ده. له پخوا وختونو څخه ده او دا هم سیاسي بیزونه یا سیاسي خاخي لري. زه ځوانانو ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. دلته هم په ګډو بورسونو په لحاظ د تحصیل زمینی مسائل دي، هم په کنټراکټونو یعنی په شخصي پیسو چې څو غواړي د روسیې په مختلفو حوزو علمي حوزو کې درس وایي. دا زمینه هم افغانانو ته مساعده ده، کېدای شي چې تیرا شي نه یوازې افغانانو ته، زموږ پښتنو ځوانانو ته. پښتنو ځوانان خو تاسو پوهیږي چې د ډاکټر صاحب نجیب الله او ببرک کارمل نور محمد ترکی د حکومتونو نه راپدې خو افراد ډېر زیات پښتانه ځوانان دلته راغلي دي، درسونه ویلي دي، بېرته تللي دي. دقیق ډاکتران دي په کوزه پښتونخوا کې، همدغسې په انجینران دي او په نورو برخو کې.
ډاکټر جمشید سمون وویل په پښتانه ټولنه کې د تشدد په اړه فکری بدلون ته اړتیا ده.
زما په نظر تاوتریخوالی، خشونت دا داسې شی نه دی چې دا د انسانانو په بیولوژیکي شکل باندې اخیستی وي او دا مکلف وي په دې باندې چې یا ماته په نصب کې په وراثت کې رارسېدلی دی. زما پلار او نیکه خشن تیر شوي دي، تاوتریخوالی کړی دی، زه هم باید همداسې خشن واوسم. موږ الحمدلله مذهبي خلک یو، مسلمانان یو. زموږ دین د محبت، مینې او د مدارا، د عفو او د بخښنې دین دی. دوی څومره چې کولای شي خپل مسلمانانو ورونو سره، خپل هیوادوالو سره مینه وکوي، محبت وکوي، کچیرې خوابدې وسره عفو کوي، ځکه چې عفو خدای پاک خوښه ده. په ټوله کې ټول انسانیت ته په درنیم سره کولای شي د نورو دینونو پالونکو خلکو سره په ښه شکل رویه ولري. دا به هم د دین په دعوت کې به مرسته کولای شي او هم دوی خپل ژوند به خوږ.
غلام محمد جلال وویل د پښتنو ځوان نسل باید له دې وژغورل سي چې منفي عناصر یا احساسات د خپل ګټو لپاره وکاروي.
څلور لسیزې کېږي چې د ځوانانو په احساساتو تجارت روان ده، په دین تجارت روان ده او د ځوانانو په احساساتو تجارت روان ده. او دا هغه څه دي چې زموږ وطن او زموږ د وطن په شاوخوا کې هیوادونو کې د پرمختګ مخنیوی کوي، جنګونو ته لمن وهي او زموږ تمدن له منځه وړي. دوی ته مې پیغام دا ده چې زغم څخه استفاده وکړي، تحصیل وکړي، بې سوادي له منځه یوسي او د ټوپک په ځای باندې قلم څخه استفاده وکړي. قلم که د ټوپک ځای ونیسي زه فکر کوم زغم هم منځ ته راځي. مشکل په همدې کې ده چې بې سواده یو او بې سوادي تر ټولو لوی مرض دی زموږ په ملک کې.
مولوي عنایت الله وویل پښتنو ته پیغام دا دی چې په خپل منځ کې یووالی وساتي او په ټولنه کې د زغم لپاره کار وکړي.
که چې تم غزم نه کار واخلو پرمختګ زمونږ په نصیب دی. مونږ باید قلار قلار قدم واخلو. یو ناڅاپه مونږ باید غوڼ کو او سیل به نه لو او جامع د پاره باید مونږ خو کشر وروزو او جامع د پاره باید منډي وو هو د خپل دوستانو د پاره او کوم ځای کې چې وسی وغه ځای کې محول جوړ کو د خپل ټولنې لپاره خدمت وکړو.
د خبرونې ګډونوال وویل ناپوهي او بې علمي د پښتنو په ټولنه کې ډېرې ستونزې زېږوي او په کار دي چې د دوی په وینا د علم او پوهې لور ته ډیره توجه وکړي. د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونې اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره وه. بل اونۍ به د یو بل هیواد په اړه له تاسو سره معلومات شریکوو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ ته اجازه ورکړئ. هر ځای چې یاست ژوندی خوندی او خوشاله اوسئ.
واړی په خوندې توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ. او له ویډیو آډیو لیکلې راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ. نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ویډیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ. پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلې.
اوریدونکو، د خواندو همت او رڼا اداره چې مختصر خور نومیږي، یو غیر سرکاري اداره ده چې لومړی په پخوانیو قبایلي سیمو کې د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره جوړه شوې وه، او اوس په ټوله خیبر پښتونخوا او په پخوانیو قبایلي سیمو کې د ښځو او نجونو د معاشي، اقتصادي او ټولنیز پرمختګ لپاره کار کوي. د خور ادارې جوړونکي نوري نصیر وایي، د دې ادارې د جوړولو مقصد یې په ټولنه کې د ښځو اقتصادي، معاشي او ټولنیز پرمختګ دی.
دا اصل کې زمونږ د ښځو د مسلې دومره ډېرې دي، اسپیشلی زمونږ په دې چې کوم د ټوله پښتونخوا چې ده، که په افغانستان کې زمونږ پښتنې خویندې دي او که په پاکستان کې زمونږ پښتنې خویندې دي، زمونږ مسلې او مسایل دومره ډېر دي. او زمونږ چې کوم دا کلچرل ویلیوز دي، هغه دومره سخت او دومره پټریاکل دي چې مونږ سل زنه زمونږ سره ډېرې زمونږ پښتنې ملګرې چایې کې مون اورنګزیب وا، شاید شام وا، مهوش شام وا، مونږ ټول کېناستو. مونږ وی چې داسې داسې کول پکار دي، داسې د ښځو لپاره داسې سو ټولنه شانتې کول پکار دي چې کوم کې مونږ د ښځو مسلې ډسکس کولی شو. بیا او د هغې باندې مونږ چې صرف ډسکس کولی نه شو، مونږ به چې سب مسایل وي سم کلی وي، هغه هم خپل چې زمونږ چې څونه کپاسیټي ده هغې کې حل کولی شو. لکه داسې خو به ډېره وه چې مونږ به راغونډ شو او فنډنګ به هم راټول کړو، چې کوم کار د سټیټ دی، کوم کار د ریاست دی، هغه به مونږ راټول کړو. که چېرته بس داسې غټه پېښه شوې وه، نو هغې کې به بیا مونږ کانټریبیوشن خپل کولو. هغه د بام بلاسټ وو، ځکه چې بام بلاسټ کوم کو ګورو، نو زمونږ که سړی افیکټ شي نو ښځې زیاتې هغه هم ایکولي متاثره کېږي. بیا که داسې دا جنگ پېښه شي، په انټرنلي ډسپلیس شي، نو هغې کې هم ښځې او بچې چې دي نو ډېر افیکټ کېږي. مونږ وی چې مونږ ودا کول، مونږ دې کې وو چې چرته به بام بلاسټ شو او ټول به خپل فیسبوک باندې سټاټس یې ولګولي او اپلوډ یې به کړو، چې کوم زموږ سره به مرګري وو، چا به را سره مرسته کول غوښتل، ای به را سره مرسته وکړي. بیا یو ورځ مونږ ټول راټول شو، نو مونږ وی چې یاره تا په لږو لږو په دې لږ هیلپ باندې او په لږ ډونیشن باندې خوړو کار نه کېږي. کله کله به داسې مو چې مونږ د خپل جیبه بس یو څو کسان راټول شو، واو هم ټول اب کافی نه. او بیا بداو چې زمونږ आवाज په یو غونډه کې نو موږ چې یو تاسو ارګنایزیشن خیر دی ريجستر کو، هغه مې یو ډیر لوی معاملہ ده، ما نه غوښتل چې دا ريجستر شي. موږ چې بس ټیک ته موږ کاو د خپل دغه دلاندې خوږي کې داسې موږ موږ چې نه زمونږ ضرورت شته، او هغه کې زمونږ بیا موږ سره چې کوم سړی هغه موږ سره مرسته وکړه، چې نه هغه موږ ته دا وایي چې زړه را لرا کو، چې نه دا دونه غټ کار کوي تاسو نو ولې نه ريجستر کوي. نو موږ ريجستر کو، هغه دلاندې موږ بیا نه نتورک جوړ شو.
نوری نصیر وای توی د خور اداره جدا جدا سانګې جوړې کړې دي چې پکې قبایلی خور، ولسی خور، اقلیتی خور شامل دي، او دا شان په راتلونکو کې مسافر خور هم جوړول غواړي.
زه چې په خپل قبایلی ما او د قبایلی سیمه نه تعلق ساتم، قبایلی مطلب دا چې دا یو آیډنټیټی اوس څنګه جوړ شوی دی، قبایلی سیمه نه تعلق ساتم، نو موږ یو قبایلی خور نت ورک جوړ کړو. نو شین جمال مونږ بیا خپل مشر او ټاکله مونږ وی چې دا دا ګوري بیا مونږ یو اقلیتی خور هم چې زمونږ داسې و چې مونږ بچی چرته د اقلیتی زمونږ به زه پیدل نه مباغې سلام والا وی سره هم ډونیشن زم ورکول هیلپ هم ورکول نو مونږ وی چې راځي دیلم یو داسې ګروپ جوړ کو او هغه مشر چې د نوري ما ارشاد هغه او ټاکل شو. بیا مونږ اوس یو بلم دغه فرق جوړ کړی، هغه ولسی خور هغه کې څوک مشر نشته، هغه کې مونږ وایو چې هغه کم خزا چې په خپل کلی کې که سنټر چلی او که دستکاری کوي سبل سم لاس هنر لري او هغه خپل اپنی مدد آپ سره سره شروع کول غواړي نو مونږ به سره مرسته کوو. او مونږ په دې باندې اوس یو 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 سوچ مونږ لرو او هغه ما خیال چې مونږ به امکو او ما راتلونکي ورځو کې به مونږ به هغه مټیریلایز کو چې مونږ وایو چې سمرسته به زمونږ وي او هنر به د هغې وي او هغې به خپل لاس ګټه په خپله کولی شي. ای کې مونږ دا نه کوو چې دا به راځي زما ارګنایزیشن ته به راځي دغه به کوي، نه نه مونږ به دغه کوو. هغې کې به دایي چې کم هنر هغه لري او هغه څه ایگزیبیشن کول غواړي مونږ به سره مدد کوو، خو هغه به په خپل سټال خپله ولاړي په خپله به خرڅوي. ای کې به درېمګړې نه انوالو کېږي که څه شی پخې او مونږ سره مرسته کړي هغه به په خپله هلته ولاړي، هغه به په خپله خرڅوي او هغه به په خپله هغه خلاص هغې سره به هغه پیسې وي څه وي پروفیټ وي دغه وي هغه په خپل لاس ته وکړي. ای کې به مونږ هغې سره داسې نه انوالو کېږو، مونږ ولا صرف پلیټ فارم ورکو.
د قبایلی خور څنګ مشره نوشین جمال وای دوی غواړي چې د هغه خصوص سره رابطه جوړ کړي چې په کورونو کې ناست دي، د هغه غږ واوري او پر مسلو یې خبرې وکړي.
کوم مخ اورګنایزیشن دی دا د سایلند مو فارم جوړ کړی دی، د لکه مو دي کې د پښتنو فارم خويندې دي ټول مرسته یې کړي. کما قبایل خبره وکم چون کې مو قبایل نه مانو یوه ورځ په قبایلی خور به کم خور شي ویل چې ان شاء الله زر در سره به مو خواهشم به او د هیلم لارو چې دا به د پښتون خواهش جوړ شي. خو دغه خطو د پرفین حل مو قبایلی خور تنظیم هم دي او زه دغه مشروبالي کومه اون خبره هم دلته لپاره بیا غنه بعد مو یو اقلیتی خور مې خېدي چې ما هغه خويندې کومې پښتني دي او غا د نور مذاهب نه تعلق ساتي نو غو د پرموبیل فارم یې خدي اقلیتي خور د سي هغه خدي چې کومي خپل ټریډیشنل کارونه کوي خپل دغه ادب سره تعلق ساتي خپل کوم مو ویسي زمين دي غو د پرم اولسي خور فارم مې خدي اند سي دي زر مسافر خورم جوړو چې کوم خوند د مو بهر دي ک پاکستان نه بهر دي هغه د پرمو فارم جوړو او د سي مو د ټول پښتني خويندې یو بل سره لینک کوم. خو مو لګویشنم ستر دی خو مو د سره سره مو دا سوچ دی چې مو انتهائی گراس روټ لیول نه کار وکړو، یعنی زه خپل غواړم چې پیل از هغه خزي امپاور کما چې کومه کور کې د نناسته دی غنه باد بغې ته د حیثیت ملوي کی څنګه به یو فیصله سازي هیڅ کې عمل واخلي. نو هغه د تر مو بیا مختلف پروجکټونه هم کوم او په خوند سره به هر دي هغه مو مرسته کوي خوند کومې د دې کې او مو دا نه کو چې مو هغه د پر پیسې یا خیرات ورکو هغه د پر مو ستاسو باندې کار کوم لګي.
په قبایلی سیمو کې د خپل کار په اړه نوشین جمال وایي
مو څه کوم نتورک دی هغه کې نه هر ایجنسی کې د مونږ خپل خزي کارم کوي د جنا کوم سیشن یا ورنه سیشن مو د دې کې ذکر کو هغه آئینی حقونه څنګه د خزو لکه قانون هم ته حقونه راکړي وي خو لکه یا مو ورته موته پته نشته او دینه علاوه کوم د ریفورمز کې لګیا دي هغه ټول خبرې مو کوم د دې کې ذکر کو هغه مغزي کې سیشنز ورکو او ورنه سیشن دي زموږ خپل نتورک خزي مشتاري نو مو ډیر ځات خزي هغه په اسلامي او آئینی حقوق باندې پویو څنګه مو ته اسلام او آئین دواړو راکړي دي نو مو دغه کې ډیفرنٹ ایجنسیانو کې د مختلف خزیدی هغه ترین خزیدی څنګه مو د دې کې ترین کو او بیا هغه کې سیشن سرپریز په خپل هغه کې شامل هم خپل هم سم خپل علاقې دا
د اولسی خور د جوړولو په اړه نوري نصیر وای تر سوچ یو خزا په اقتصادي توګه په خپل خو نوی وترېدلې تر هغه پورې دانشي کولې چې د خپل ټولنې په پرمختګ کې فعال رول ولوبوي. هغه وای
ډېر ضروري ده ځکه چې ما خیال دی دا چې موږ د اکنامیک امپاورمنت خبرې کوو او د خلک چې په فندونه اوچت کې پیسې پې واخلي هغه هغه ضرورتمندو خلکو ته څونه رسیږي هغه هغه هم لګي او ډیبیټ روان دی. نو موږ وایو چې موږ داسې څه میکانیزم کوو چې هغه کې هغه ښځه په خپل سټیک هولډر وي. لکه دا نه چې به ماته ګوري او دغه زه به تم چې ګوره دا موږ تاله دونه دونه دا پیسې لکه یو قسم ته دا سمال انویسټمنټس په چې خلکو مخکې کول او دا ډفرنټ انویسټمنټ د لاندې به قرضې حکومت ورکولې موږ حکومت نه یو خو موږ به دا کوو چې موږ به خپل د طرف نه چې لږ ډېر هیلپ کول شو هغه موږ به کوو او دا هغې چې کم هنر دی هغه به هغه هنر استعمالوي خپل ځان به اکنامیکلی انډیپینډنټ کوي. ایک نه تھرڈ پرسن شته نه پکې مینز والا مډل مین او مډل وومن شته ایک ایسو کم نشته هغه سره موږ ون ټو ون به خبرې کوو موږ به توای چې ښه ته دستکاری کې او ته دا کول غواړي او په دې کې او دې باندې دام دا چې موږ سره ډېرې چې کوم دا اوورسیز زموږ پښتنې اوسي کې په هر ملکونو کې هغه هم دې کې ډېر انټرست لري هغه وي که تاسو چا سره داسې مدد کوئ نو موږ به سره فاینانشل هیلپ کوو موږ به ولر ډونیشنز را لیږو او هغه ډونیشنز به داسې هم نه چې موږ به یا سره رپورټ تیارو یا سره هغه ټول د اعتبار خبره هغه به دې په موږ باندې اعتبار کوي او هغه اعتبار باندې به موږ هغه او موږ به هغه کم خو زموږ خور ده هغه خپل سبر کوټه بزنس جوړي هغه موږ به باغی اعتبار کوو ځکه چې موږ سره هم د چا امانت یو غي ته به موږ دا ورکو او هغه به بیا موږ ته دغه او یو پروجیکټ موږ یو چې کوم کیس ته موږ سره راغلی دی هغه د ډومېسټک وایلنس ته او هغه خزه چې دا هغه په پخلی کې ډېر تکړه دا هغه وی چې ما سره لګ ډېر امدادو کې چې خپل سبر کوټه شانتي صدا سي دغه شانتي شروع کما هغه ته مې خیال شته و بیا تاسو سره نورم ډیټیل کې ډیسکس کما چې هغه به بیا موږ داسې خزه د پاره هم دلته هم لوکل بزنس شروع کو په خور کې بیسټ وي بیا به موږ هغه د قبایلی سیمو ته مخکې کو سواد کې هم ډېری هنرمندې ښځې دي هلته به مخکې کو نو موږ دا یو په خپل سوچ سره لکه موږ دا غواړو چې د ښځو دا زموږ د ارګنایزیشن مین مقصد هم دا دی چې موږ ښځه پولیټیکلی سوشلی او اکنامیکلی اویرم کو او امپاورم کو.
د خور ادارې یو بل مشر مونا اورنګزیب وای تر سوچ خزی په اقتصادي توګه په خپل خو نه وی ودرېتلې تر هغه پورې خزی او انجونې نشي کولای په پوره ډول د خپل حقونو د خوندي ساتلو لپاره کار وکړي. مونا دا هم وای د خزو مجموعي پرمختګ د دوی د اقتصادي پرمختګ سره تړلې دي.
خزی د پاره ډیر زیات ضروری دي چې هغه خپل لګ ډیرا خپل ګټه کولی شي. یو ډیر دغه غونته عمل دی چې کله ته کوړه غټ نه روړې نو تعالی استا هغه کې بیا ډیرو خبرو کې استا خپل کور کې واک نه وي ځکه چې تا ته ویل کیږي چې کور خرچه خو زه چلوم کور خو زه زما د لاس روان دی نو ته خبرې پکې مکاوه نو چې کله ته ستا خپل کور مسلو کې واک نه وي ځکه چې ته غټ نه شي کولای یا ته څه کنټریبیوټ کولای نه شي ورکول نه شي اقتصادي طریقې سره یا انډیپندنس دي نشته نو چې ستا خپل کور کې واک نشته نو ستا به بهر بیا څه واک تا سیاسي حقوق ته هغه له جنگ نه شي کولای ته خپل سوشل رائټس ته پاره جنگ نه شي کولای نو اقتصادي چې کوم دغه د انډیپندنس دی هغه خو د پاره ډیر زیات ضروری دی.
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلي
اوریدونکو دا واد دې اونې خبرونه چې تاسو واوریدل ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خوده په امان.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهه په ورځ غرمه پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ.